درنو دوستانو ستړي مشه دي ازادي رادیو دي یوې بلې خبرونې په فایل کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. فایل هم د دې سات لا خبرو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د مصر په ګډون له یو شمیر افریقایي هیوادونو څخه د ولس افغان بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکړې. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد نن پر خپل ایکس یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په بیلابیلو جرمونو محکوم شوي دغه افغان بندیان په تیرو دریو میاشتو کې په قاهره کې د افغانستان د سفارت د هڅو په پایله کې له مصر، مراکش، لیبیا، سودان او موریتانیا څخه خوشي شوي دي. هغه ویلي چې دوی د اریانا افغان هوایي شرکت له لارې بیرته افغانستان ته لیږدول شوي. په دې اړه چې آیا دغه بندیان به د احتمالي بند موده په افغانستان کې تیروي او که هغوی بشپړ ازاد شوي، نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. بلخوا د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM ویل پاکستان افغانستان ته د افغان کډوالو په ستنېدو کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې دیارلس سلنه زیاتوالی راغلی. دا تازه شمیرې د کډوالو د نړیوال سازمان په هغه رپورټ کې خپرې شوې چې پرون یې خپور کړی. په رپورټ کې راغلي د جنوري په دوو وروستیو اونیو کې نږدې 10,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. د دې سازمان په ټکو د پاکستان له بېلابېلو ښارونو د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ له ویرې سره ملا روانه ده. پاکستاني چارواکو ویلي دوی یوازې هغه افغان کډوال نیسي چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري، خو افغان کډوال بیا دا موضوع ردوي او وایي پولیس اسناد لرونکي او بې اسناده افغانان دواړه نیسي او ډېر شمېر بیرته افغانستان ته رپورټ کیږي. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي وی اساسي موضوع چې د اسلام آباد او د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکو ته زیان رسولی په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا TTP خوندي پټنځای نه دی. د دې وزارت ویان شفقت علي خان په خپل ونیزه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې پاکستان دا موضوع په وار وار د طالبانو له حکومت سره شریکه کړې او ورته ویلي دي چې د دواړخیزو همکاریو د دوام لپاره باید دغه ستونزه هوار شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان دغه څرګندونو په وړاندې خبرګون نه دی خودلې. خو له دې مخکې د پاکستاني چارواکو دا ډول ادعاوې تل رد کړي. طالبانو همدارنګ ویلي چې پاکستان د خپله خاوره خپل امنیت ټینګ کړي او دوی ته د دې ملامتۍ ګوته نه نیسي. په عین حال کې پاکستان کې د تاوتریخوالي پیښې روانې دي. تازه د پاکستان پوځ ویلي د شمالي وزیرستان په میرامشا کې له وسلوالو سره په نښته کې څلور عسکر وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د پوځ چارواکو د نوم نه خپرولو په شرط د ازادۍ راډیو مشل څانګې ته ویلي چې نښته د فبروري په 15مه د میرامشا له تپې سیمې سره شوې ده. ځایي خلکو هم مشل راډیو ته د پوځ او وسلوالو ترمنځ د دې نښتې پخلی کړی. پوځي چارواکو ویلي چې دا نښته تر څو ساعتونو روانه وه او په نتیجه کې د دوی په وینا نه وسلوال هم وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بل پلو د پاکستان پوځ په ډېر اسماعیل خان کې د نه وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي وسته دې وخت را رسیدلې چې اروپا وسلوال پوځ را منځته کړي او زیاته کړه چې هیواد یې له مخکې د روسیې په وړاندې جګړه کې د دا ډول یو پوځ اساس ایښی دی. زیلنسکی نن شنبه د منشن نړیوال امنیتي کانفرنس ته په وینا کې وویل چې اروپا دا احتمال نشي ردولی چې ښایي امریکا اروپا ته په هغه مسایلو کې چې دا لویه غوچه ګواښي نه ووایي او یادونه یې وکړه چې ډېر اروپایي مشرانو له اوږدې مودې راهیسې دا مسله چې ولې اروپا خپل پوځ ته اړتیا لري مطرح کړې ده. د اوکراین ولسمشر وویل د د په باور وست دی وخرا رسیدلې او د اروپا وسلوال ځواکونه باید رامنځته شي. تر دې مخکې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د اروپا د خپل پوځ تر همت راکړې او یو شمیر نور مشرانو یې هم ملاتړ کړی. د جرمني پخوانی صدر اعظم انګیلا مرکل په 2013 میلادي کال کې د ماکرون د طرحې په ملاتړ ویلي چې دا ډول یو ځواک به د ناټو تکمیلونکی وي. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د کډوالو نړیوال سازمان IOM ویل پاکستان افغانستان ته د افغان کډوالو په ستنېدو کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې دیارلس سلنه زیاتوالی دی. خو کډوال وایي پاکستان مجبور کړل چې ووزي او دلته افغانستان کې هم له ستونزو سره مخ دي. د منشن امنیتی کانفرنس کې د راټولو شو نړیوالو مشرانو څخه د افغان ښځو غوښتنې هم په یو رپورټ کې درسره شریکوو. د طالبانو لخوا په پانتونونو کې هغه سیمینارونو هم نیوکې راپورته کړي چې تر ډېره د طالبانو د نظام او چارواکو د ملاتړ کمپاین
چې د هغه پوهنتونونه انتخاب شوي دي او هلته سیمینارونه دایر شوي دي د کوم پونتونونو نه چو سازمان منطق شوی دی نو یو خدای د شي کم فکر وی اما د فکر په اساس منه دی برابرۍ هغه مخ ته چې کوم کې دی اینده کې لري چې دوی نه تر لاسه کوي
په دیني وکوه او د ماسلونو په څرګندونو محمد خبر په خطیز کې د هغونجونو هلی هم در سره شریکو چې لزدک نه پاتې
اوس چې خونځه منشه ورندې هلی مات شوی دی زرونه مات شوی دی اوس ته ما او توقع نه لرو ځکه چې امارات اسلامي موږ ډیر نه امید کړل
سیمه او نړۍ په مسایلو کې مو په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ فات ځان خطو او د منشن په امنیتي کانفرنس کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له څرګندونو خبر د خوځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه نیمه نړۍ د دې خبرونه وروستۍ برخه ده
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي دا د ازادي راډیو د خبرونه لومړنی ریپورت راخلو د کډوالو نړیوال سازمان یا ايو ام واي له پاکستان نه افغانستان ته د افغان کډوالو پستنیدو کې د روان میلادي کال د پایل رئیسی ديار لسلنه سیاتواله راغله دي خو افغان کډوال وای پاکستان مجبور کړل چې لدی هواد ووزی خو دلته په افغانستان کې لګنو ستونزو سره مخ دي په مخړی په دیاله د فیروزی عزیزی ریپورت ته
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم اندیښنه څرګنده کړې او ویلې دي چې دروان میلادي کال لپاره د پاکستان د اسلام آباد او راولپنډۍ نه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی دی. د سازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون جمعه د فبروري په 14 مخبور شوی ویلې دي چې د جنوري میاشتې د لومړیو دوه اونیو په پرتله له پاکستانه افغانستان ته د افغانانو د ستنېدو کچه د یادې میاشتې وروستیو دوه اونیو کې دیار لسلنه زیاته سوی ده. آی او ایم وای چې د روان کال د جنوري له 14 د جنوري تر 13 پورې شاوخوا 10,000 کسان له پاکستانه له 5 بیلابیلو سرحدي لارو افغانستان ته ستنه کړل سوی دي. د دې سازمان په ټکو د پاکستان له بیلابیلو ښارونو د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ له ویرې سره مل ده. که څه هم وړاندې بیلابیلو پاکستاني چارواکو ویلي دوی یوازې هغه افغان کډوال نیسي او شړي چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري، خو افغان کډوال بیا دا موضوع ردوي او وایي چې پولیس اسناد لرونکي او بې اسناده افغانان نیسي او ډېر شمېرې بیرته افغانستان ته ډیپورټ کوي. د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال چې له تیرو دوو کلونو راهیسې امریکا ته د تګ لپاره د خپلې دوسیې بشپړولو ته تللی ازادي راډیو ته وویل چې همدانن یعنی شنبه هم پولیسو په دې ښار کې تلاشۍ پیل او د افغانانو د نیولو هڅې پیل کړې دي. د چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي زیاته کړه.
کمن نگرانی ها زیاد وجود داره، خیلی مردم به تشویش است، خیلی
خلق زخت زیاد لستونزو او اندیخنو سر مخامخ دی. بدی ورستای ورزو که مدیره خپلوان همکاران او گاوندیان چه طول افغان کدوال دی لیسلام آباد و وطل او دنور و خارونو لره پرتوسیمو پیخور او کوت تولارل دا لري هم دوه سمروانه ده. هر ورځ پولیس د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې عملیات کوي او افغانان نیسي.
د دغه هیواد پر اول پنډي ښار کې بلمیش د افغان کډوال چې د هم د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان ته د خپلې کډوالۍ دوسیې د مختوړلو لپاره تللی او اوس د شړل کېدو له ګواښ سره مخ ده.
اسلام آباد او راول پنڈے ہم دلو دے وہ افغانستان تے ڈیپورٹ کرل زمونږ د کورنۍ غړي مخکې دولت کې وو اوس بیرته افغانستان ته هم نشو تللی هلته له ګواښ سره مخ کیږو.
خو یو شمېر افغانان چې په دې وروستیو کې افغانستان ته ستنه کړل سوي وایي په خپل هیواد کې هم له ګڼو ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او له پاکستانه تازه راستون سوي سالار ازادي راډیو ته وویل
خلک ډېر مشکلات سره مخ دي. بس پاکستان راغلی اوس بل چا مینه کې اوسېږي خپله سرپناه نه لري اوسېدی او بس نور والا چې هلته بل دغه هغه راتګ کړو بس راویستو دی
د کډوالو نړیوال سازمان د شمیرو له مخې د تیر 2023 کال د سپتمبر له 15 راهیسې تر اوسه په ټولیزه توګه له 8,40,000 څخه ډېر افغانان بیرته افغانستان ته ستنه کړل سوي دي. د یادونې ده چې د کډوالو نړیوال سازمان د تیر کال په وروستیو کې ویلي وو 1,200,000 بې اسناده افغانان له ایران او پاکستانه په 2023 کال کې افغانستان ته ستنه کړل سوي دي. د پاکستان د حکومت د غلار خود په اساس چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری د پاکستان څنګه شاوخوا دوه اونۍ مخکې په خپل واتس اپ چینل کې خبر کړی و، د افغان تابعیت ای سی سی کارت لرونکي افغان کډوال باید له لاهور او راولپنډۍ ووځي او افغانستان ته ستانه سي. دا لارښود بیا د راجستر د ثبوت یا پی او آر کارت لرونکو ته خبر ورکوي چې هغوی هم باید له دې سیمو کډه وکړي، که څه هم هغوی ته د روان کال د جون تر دیرشمې پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل شوې ده. د پاکستان حکومت خبرداری ورکړی چې که دوی د دې لارښود سرغړوونکي افغان کډوال ونیسي نو افغانستان ته به یې ډیپورت یا په زوره واستوي. د پاکستان د حکومت د وروستي لارښود له مخې هغه افغانان چې درېمو هیوادونو ته یې د پناه غوښتنه کړې باید د مارچ تر یو دیرشمې له اسلام آباد او راولپنډۍ ووځي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت لوري د افغانستان د سړو سیمو سلګرو محصولینو لپاره د دینی او ساینسي سیمینارونو تنظیم پراخینی وکی راپورته کړي. منتقدین دغه سیمینارونو محتوا یې وړخیزه او پکې د مختلفو علمي او اکاډمیکو نظریاتو نشتوالی جدي ستونزه ګڼي. دوی ټینګار کوي چې د دیني زده کړو ارزښت بې له شکه چې مهم دی، خو پوهنتونونه باید د علم، څېړنې او فکري تحلیل مرکزونه وي، نه د نظامونو د چارواکو او د نظامونو د واکمنو د ستاینو او د هغوی د ملاتړ د کمپاین پلاتفورمونه. نور حال په دې ریپورت کې اورو.
د افغانستان د سړو سیمو د سلګونه محصلینو لپاره د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د دینی او علمي سیمینارونو څرنګوالی لپاره خونی وکو سره مخ شوی دی. منتقدین یې محتوا یې ورخیزه او د یوې ځانګړې فکري کړۍ زیږنده بولي او وایي چې د بېلابېلو علمي او اکاډمیکو نظریاتو نشتوالی پکې جدي ستونزه ده. دوی وایي دا سیمینارونه تر ډیره اطاعت، بې قاعده او شرط منلو او مطلق تابعیت ته هڅونه کوي، نه دا چې محصلین فکري ازادي، انتقادي تفکر او علمي څېړنو ته وهڅوي. د پوهنتون یو محصل چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي او په دغو سیمینارونو کې برخه اخیستې، دغو سیمینارونو کې تر ډیره عقیدوي او فکري موضوعات تدریس کیږي.
ادارې کارکونکو موږ ته وویل چې داسې یو سمینار دی، راشي بیا به چې کله موږ سمینار ته کېناستلو د ګیرې باره کې به یې خبرې کولې چې ګیره پرېږدی لمونځ پر ټایم باندې کوي او بله دغه فکري موضوعګانو باندې مطلب په فکر باندې دغه اغیزه کوله چې د خپل نظام د خپل خلکو صفت به کولو هغه خلک به موږ ته مخته کول چې موږ دغه کارونه کړي. دغه دغه لکه څنګه چې زموږ مضامین دینی دي، هغه کوم مسایل چې دوی موږ ته وایي هغه موږ زده وو، لکه زموږ په هغه ماشومتوب کې هغه موږ زده کړي دي، موږ په مدرسو کې زده کړي دي، موږ په خپل فامیل کې زده کړي هغه شینه، خو دوی د هغه مضامینو په نوم باندې لکه نور لږ اخوا ته ورځي او داسې لکه ډیپ ځي د خپل نظام خبرې کوي او لکه د هغوی صفت کوي. نسبتا د خلکو په ذهنونو باندې کار کوي چې د امارت سره ودرېږي او د دوی حمایت وکړي.
د ننګرهار پوهنتون محصل هم چې د نوم له ښودلو ډډه کوي او د دغو سیمینارونو ګډونوال دی وایي
دغه کوم اسلامي قوانین او اسلامي اصول چې دوی موږ ته اوس تدریس کوي دا په دې معنا چې دوی د امارت قانون په موږ باندې تطبیق کوي. نو څه خبره نشته، په افغانستان کې الحمدلله ټول مسلمانان دي، نو کدلته درس ورکول کېږي چې ته چې تو راځو کې به ترازي د دې نظام ته، اسلامي نظام ته، اسلامي امارت نظام ته، او بلاخره د امارت دغه د جودپور چارواکو همدارنګه دغه د امارت نظام په یو بل بنایانه مطلب دا چې په غیر مستقیم ډول په خلکو یې کمپاین کوي او بل اخره د دې لپاره کوشش کوي چې دوی کمپاین وکړي او دغه نظام د لپاره چې دی یعنی انډایرکټ د خلک ورته راوبالي. نو دغه ستونزې زیات شوې دي او هر چیرته چې وګورئ مثلا په پوهنتونونو کې په خصوصي زده کړو کې مخکې دولتي هغه سکتور خود دی پر اوس خصوصي سکتورونه ټول هم دی په لاس کې دی، دا ټول سر سر کړی دی چې د دوی خوخې چې د دوی د نظام په خوخې او چې د دوی د نظام د بقا لپاره چې د دوی د خپل شخصي مفادات لپاره ما په خلکم باندې تطبیق کوي، په استادانو هم تطبیق کوي، په شاګردانو هم تطبیق کوي، په ټولو باندې کوي.
علمی کادرونه وایي چې د افغانستان د لوړو زده کړو نظام د سختو ننګونو سره مخ دی او په داسې حال کې چې محصلین معیاري زده کړو، علمي منابعو او پرمختللو څېړنیزو امکاناتو ته اړتیا لري، د دې ډول سیمینارونو تنظیم علمي اړتیاوې نه پوره کوي بلکې تبلیغاتي بڼه لري. د د پونتون استاد خالد افغان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
طبعا کله چې سیمینار تر سره کیږي شاته به اوس اهداف وي، دلته مخه هم دغه شانته ده چې دوی په داسې فکر باندې برابر شي چې هغه څنګه مطلوب وي د هغه کسانو دوکانه چې سیمینار ورته ورکول کیږي. خو د دې تر څنګ ماته چې یو بله مخه ښکاري هغه ده هم چې که تاسو وګورئ د هغه پوهنتونونه انتخاب شوي دي او هلته سیمینارونه دایر شوي دي، د کومو پوهنتونونه چې استادان منفق شوي دي، نو یو خو دا ده چې کم فکر وي، هماغه فکر په اساس باندې دوی برابرۍ هغې موخې ته چې کوم موخې دوی آینده کې لري چې د دوی نه یې ترلاسه کړي. او دویمه موضوع په دې کې زما په نسبت دی بله موخه هغه دا ده چې د دغې استادانو د غږ د اوچتوالی یا د بیا تقرر دپارې هلې ځلې دا ونشي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د 1400 محصلینو لپاره د دینی او علمي سیمینارونو لړۍ د پنځشنبه په ورځ پای ته رسیدلې. یاد وزارت پرون جمعه د فبروري په 14مه پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې په دې سیمینارونو کې دینی عالمانو له لوري محصلینو ته د قرآن کریم او احادیثو پر بنسټ فکري، عقیدوي او اخلاقي درسونه ورکړل شوي. دا سیمینارونه د کابل پوهنتون په ګډون، د کابل پل تخنیک پوهنتون، تخار پوهنتون، کونړ په سید جمال الدین افغان پوهنتون او د خوست په شیخ زاید پوهنتون کې ترسره شوي دي. تر دې مخکې ګڼ شمېر راپورونه خپاره شوي وو چې طالبان هڅه کوي خپلې عقیدې پر ځوانانو تحمیل کړي او د عامه افکارو کنټرول ترلاسه کړي. ځینې ټولنیز پوهان وایي چې د افغانستان له درسي نصاب څخه د ځینو مضمونونو حذف، د سلګونه عنوانه کتابونو راټولول او له ځوانانو د عمارت پیژندنې ازموینه اخیستل د دې هڅو روښانه بیلګې دي.
له هغه وخته چې طالبان واک ته رسیدلي، ګڼې نجونې له ثانوي، لوړو زده کړو او همدارنګه عالي تحصیلاتو نه پاتې دي. په ختیځ کې ګڼې هغه نجونې چې په پوهنتونونو کې وي، وایي که چیرې له درسونو منع شوي نه وای، اوس به یې دندې درلودې او ښایي په خپلو هغه فاکولټو کې چې دوی نه نیمګړې پاتې شوې له هغې فارغې شوي وای. په دې اړه پام وکړئ دې ریپورت ته.
په ننګرهار کې له تعلیم او تحصیل بې برخې شوې نجونې وایي پر مخې د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو تړل کېدو سره ډېرې ناهیلې شوې دي. د دوی په وینا که طالبانو پرې بندیزونه نه وای لګولې، اوس په له پوهنتون فارغې شوې او پر دندو به ګمارل شوې وای. د جلال آباد اوسیدونکي او د یو خصوصي پونتون د شریعت پونځي محاصلې فریبا ازادي راډیو ته وویل
که زما پر زده کړه بندیز نه وای، ټول استعدادونه هل زر لمه خډیر پرمختګ کړی. تعلیم نه یوازې د انسان پوهه سطح لوړوي، بلکې شخصیت، اقتصاد، ټولنیز ژوند په ده کې هم اساسي رول لري. اول ما خپل هدف لپاره کار کړی، ما خپل ځان رسولی وای.
د هغه په وینا هیله درلوده چې له پونتون څخه فارغې دوه وروسته به د نور تحصیل او پرمختګ لپاره هم حڅی کوي.
که زده کړې مې بندې شوي نه وای، ما به نړیوال فرصتونو ته لاسرسی درلودلې. د لوړو زده کړو بورسونو، نړیوال کارونو لپاره چانس درلودلې. ما به یو د افغاني په صفت باندې د نړۍ له پرمختللو خلکو سره سیالي کولې.
شکیلا بیا د ښوونې او روزنې پوهنتون محاصله ده، وایي په ډیره مینه او شوق خپل زده کړو ته دوام ورکولو هیله درلوده چې له فراغت وروسته به د نجونو په کومه لیسه کې ښوونکي شي او یا به کومه بله مناسبه دنده ترلاسه کړي.
موږ زیات هیله درلودلې چې راتلونکي به یو استاد په صفت دنده ترسره کړو. که چېرته موږ پر مخ په پوهنتونونه خلاص وای، نو موږ به خپل هیله ته رسیدلی او یو استاد په صفت به مو دنده ترسره کول. څرنګه چې موږ ګران پیغمبر دې دنیا ته یو استاد په صفت رالیږل سوی یو او دې هغه لاره مو تعقیب کړي.
دا یوازې له لوړو زده کړو بې برخې شوې نجونې نه دي چې د خپل تیار راتلونکي په اړه اندېښمنې دي، بلکې له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو څخه هم همدې فکرونو آرام تختولی دی. دوی وایي د امرسانی څلورم کال په پوره کېدو دی. کوم زده کړې چې په ښوونځیو کې کړي هغه هم ترې مخ په هیرېدو دي. زرغونه د طالبانو بیا واکمنېدو او د ښوونځیو بندېدو پر مهال په لسم ټولګي کې وه. هغې ازادي راډیو ته وویل
اوس چې ښوونځی بند شوی ډېر هیلې مې ماتې شوي دي، زړونه مات شوي دي. اوس ته ما توقع نه لرو ځکه چې امارت اسلامي موږ ډېر ناامیده کړلو.
که له پوهنتونونو منځنیو زده کړو او لیسو محرومي شوي نجونې د طالبانو لخوا په لګېدلو بندیزونو خفه دي، خو هغه نجونې چې اوس مهال په څلورم، پنځم او شپږمو ټولګیو کې دي هم د ورته اندېښنو سره مخ دي. دغه نجونې وای ویر لري چې داسې نه لشپګم فارغ شي بیا هم د ښوونځي دروازې بندې وي او د نورو خویندو په څیر دوی هم په کورونو کې کینی. دغه نجونې وای هیواد خزینه ډاکټرانو، نرسانو، قابلو، پولیسو، څارنوالانو او په هر برخه کې خزینه کارکونکو ته اړتیا لري. نو اوسنۍ حکومتي مشرانو ته پکار دي چې د دغه تشو ډکولو لپاره د اسلامي اصولو او افغاني کلتور سره سم ورته د زده کړو اجازه ورکړي. که څه هم چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امرسانی په نوم له زده کړو بې برخې شوو ننګرهاري نجونو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب ده کړي، خو له دې وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو د ډیر زر بیرته پرانیستلو ګڼې ژمنې کړي. په ننګرهار کې له لوړو زده کړو او ښوونځیو محرومي شوي نجونې په داسې حال کې د درسي بهیر بیا پیل کېدو غوښتنه کوي چې په تیرو څه باندې دریو کالو کې عامو افغانانو، افغاني نجونو، دینی عالمانو، د سرپرست حکومت ګڼو لوړپوړو چارواکو او نړیوالو د طالبانو له مشر ملا هیبت الله خونزاده او له هغه د راتاوي حلقې په ځلونو غوښتي چې د نجونو پر زده کړو لګېدلې بندیزونه دي لری کړي.
یو شمیر افغان میرمنې له هغه کسانو څخه چې د منشن امنیتي کانفرنس برخوال دي غواړي چې د دوی د حقونو موضوع په دغه کانفرنس کې هیر نه کړي. دوی نن له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره غورځول کېدل کولای شي پراخ پرګونه او پایلې ولري. د منشن امنیتي کانفرنس پرون د فبروري په 14 پایل شو او درې ورځې دوام کوي. نور جزئیات د عبدي سپوږمۍ په ریپورت کې اورو.
د مونیخ د امنیتی کانفرنس له پیلې دو سره هم مهاله ځینې افغان میرمنې د دې کانفرنس له ګډونوالو غواړي چې د افغان ښځو د حقونو موضوع هم د بحثونو برخه وګرځوي. دا کانفرنس چې د جمعې په ورځ د فبروري په 14 پیل شوی او درې ورځې به دوام لري، د روسیې او اوکراین د جګړې د پای ته رسولو موضوع د اجنډا په سر کې ځای لري، خو ټاکل شوی چې د دې کانفرنس په څنډه کې به یو ناسته هم وشي او د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي او د ښځو د حقونو فعاله فوزیا کوفي به د افغانستان د وضعیت او د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب په اړه وینا وکړي. یو شمیر افغان میرمنو د شنبې په ورځ د فبروري په 15 له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځو د زده کړو او کار پر محدودیتونو د بحث پر اړتیا ټینګار وکړ او وی ویل چې د افغان ښځو په وړاندې بې تفاوتي د نړیوال امنیت لپاره ګواښ جوړېدای شي. شګوفه چې د کابل اوسیدونکې ده او د طالبانو تر حاکمیت وړاندې د مدافع وکیلې په توګه کار کاوه، وایي چې د افغان ښځو د حقونو له پامه غورځول کولای شي پراخې پایلې ولري چې پر نړیوال امنیت هم اغیز کولای شي. هغې وویل
په دې غونډه کې د امنیتي موضوعاتو ترڅنګ که چیرته د بشري حقوقو په مورد باندې مخصوصا د ښځو په حقوقو باندې هغه هم په افغانستان کې بحث وشي نو دا به ډېر ښه او مثبت تاثیرات ولري، او که چیرته مور باندې بحث ونشي او د حل لاره ورته پیدا نشي نو شاید چې ډېر نورې ستونزې رامنځته کړي. د مثال په توګه غیر قانوني مهاجرتونه شاید رامنځته کړي.
یو محصله چې د بغلان ولایت اوسیدونکې ده او د طالبانو له حاکمیت وروسته د زده کړو څخه محرومه شوې، د خپل نوم د نه اخیستلو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما جوانو ما دخترا زنا خاصم
موږ ځوانان جون یو خزي غوښتل چې خپل غږ پورته کړو، خو بدبختانه هیڅ څوک زموږ غږ ته غوږ نه نیسي. له همدې امله موږ د ناست د یو فرصت په توګه ګورو څو زموږ غږ واورېدل شي، زموږ حقونو ته رسیدنه وشي او نړیوال مقامات هم په دې اړه خپل نظر ورکړي.
بین المللي درې مورد هم یک نظر داشته باشن.
د مونیخ امنیتي ناسته هر کال د نړیوال امنیت او نړیوالو پالیسیو په اړه د بحث لپاره په جرمنی کې ترسره کیږي. که څه هم دا کانفرنس رسمي پریکړې نه کوي، خو یو شمیر افغان میرمنې مهم فرصت بولي څو نړیوال مشران د افغان میرمنو پر وضعیت وپوهوي. دوی ټینګار کوي چې دا ناسته کولای شي د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره د نړیوالو مشرانو د پام راجلبولو لپاره مهمه ځای وي. نړیوالې ټولنې په تیرو دریو کلونو کې تل د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړی او له طالبانو یې غوښتنه کړې چې د ښځو پر ضد محدودیتونه لري کړي، خو یو شمیر افغان میرمنې ادعا کوي چې دا هڅې یوازې تر اعلامیو او محکومیتونو پورې محدود پاتې دي او هیڅ عملي پایلې نه لري. سره لدې چې د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو د 2022 کال کې د دوی له واک ته رسېدو وروسته افغان ښځې له خپلو اساسي حقونو لکه له شپږم ټولګي څخه پورته زده کړو، د دولتي ادارو په ډېرو برخو کې له کار کولو او د ټولنیز فعالیت له مشارکته بې برخې دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
پوځي چارواکي وی شمالي وزیرستان کې نن غرمه مهال د پوځ وسلوالو ترمنځ نښتي شوې دي چې د پوځ یو افسر په ګډون څلور سرتیري پکې وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. د عملیاتو کې د پوځي چارواکو په وینا نه وسلوال هم وژل شوي. په اړه د مشال راډیو د خبريال عمر وزیر ریپورت اورو.
شمالي وزیرستان میرامشاه کې د فوز وسلوالو ترمن نشته کې فوزي چارواکي وایي چې د فوز یو افسر په ګډون سلور فوزیان وژل شوی، سلور نور ژوبل شوی دي. دوی وایي چې وسلوالو سره نشته کې نه وسلوال هم وژلي، پنځه نور یې ژوبل کړي دي. په میرامشاه کې د فوز جلا جلا چارواکو او هم د استخباراتي ادارې یو بل چارواکي مشال ریډیو ته تایید کړه چې نن غرمه میرامشاه ته پی سیمه سره نږدې د فوز او وسلوالو نشته شوه. د دې نشته ځای خلکو هم مشال ریډیو ته تصدیق کړي او پټولانی زو رسنایو هم د یاد نشته ځنا ویډیوګانې خبرې شوه، خو مشال ریډیو په خپلواک توګه د دې تصدیق نشي کولای. فوزی چارواکی وای چې نشته تر 300 روانه وا، سلور فوزیان وژل شوی، سلور ژوبل شول چې فوزی روختون ته وړلې. نشته کې دوی د نه وسلوالو د وژنې او 15 ژوبلې دو داوا کړي. وسلوالو طالبانو په دې اړه لاڅ نه دی ویلي. بل طرف د خیبر پښتونخوا ډی خان کولاچی سیمه کې هم بیګاش په د وسلوالو زید هدفي عملیات شوی چې د فوزی او استخباراتي چارواکو په وینا دغه عملیاتو کې دوی د تحریک طالبان پاکستان مهم کمانډر ساکب ګنڈاپور په شمول د وو وسلوالو د وژنې داوا کړي. د استخباراتي ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې تحریک طالبان پاکستان ډی خان ضلع مشر ساکب ګنڈاپور هم په دغه عملیاتو کې فوز وژلې. د ډی خان دغه عملیاتو په اړه وسلوالو لاس نه دی ویلي. د خیبر پښتونخوا په جنوبی ضلعو کې د ورستیو کې د وسلوالو او فوز ترمن نشته زیاتې شوې. بل طرف د فوز لاړخه هم وسلوالو زید هدفي عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
اوس هم ستاسو څو پیغامونه راخلو چې د واتس اپ لارې موږ ته راستولې دي.
السلام علیکم، اسمی الله محسن مولایت خبر کوم. نوملی خبر دا چې کوم مکتبونه چې یونیسف په هلمند ولایت ولسوالۍ کې پاله کړی و او د سیم پی دغه ولی بند کړ او پر څه باندې بند کړل. اوس زموږ ماشومان دغه بیرته د تعلیم په کور کې ناست دي، نو دوی داسې بیرته داس څخه بې برخې شول.
خدای دې وکړي چې د جنکیانو په محکم محدودیتونه یې نیښې دي. دا چې مکتبونه دروازې بندې دي، پوهنتونونه دروازې بندې دي، هر هغه محدودیتونه چې د اسلام په ضد دي هغه دې ټول موږ دپاره بیرته پرانیزي، لکه مکتبونه، پوهنتونونه، نور هغه ځایونه چې ښځینه ورته په اسلام کې اجازه ده. موږ دا نه وایو چې موږ ته د اسلام د کرښې نه اخوا موږ ته حقونه راکړي، نو ډېره به مهرباني وي. زما تجدن غوښتنه ده، ځکه چې خلک د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، خلک ډېر خفه دي.
السلام علیکم، ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. په دې هیله چې جوړ وراست دا پروګرام دی چې هلمند نوزاد ولسوالۍ کې د هلکانو مکتبونه بیخي کم دي، تقریبا بیخي ډېرې دي. سړی نشي وکړلی، طالبانو څه همدغه غوښتنه ده چې مکتوبونه نکرده دیر که چه تعلیمی از دکر ماشمان وکر خانانا میچ بلمیسی از سرکوم شایس پرس
سلامون آنکه هیلی احترامات حق مریم لکاکتیا ریو بول سالینا منو بلده چه مک با طالبان و رونو بانده غک و دا ترین غواړو چې نور دی د خپل زید نه تیر شي د دې په هنتونو او مکتبونو دروازې دي د نجونو او هلکانو په مخې خلاصې کې ټولو ته د یو شان د تعلیم زمینه برابره کړي که چیرې تعلیم نه وي موږ به همدغسې تیارو کې پاتې وو او د صحت برخه به مو هم پلج وي د معرف برخه به هم پلج وي او ټولو برخو کې به موږ د ستونزو سره مخې وو تاسو وګورئ زموږ یو عادي ناروغ چې وي هغه موږ نورو هیوادونو ته د علاج دپاره وړو ځکه چې دلته موږ داسې په روغتیایي برخه کې داسې مجرب ښه ډاکټران نه لرو که لرو هغه هم د هیواد څخه تښتېدلي دي.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له شپږو نه د ماښام تر شپږو پورې په لنډو څپو 19.25 اوریدلی شي او د ماښام له شپږو بیا د سهار تر شپږو پورې یعنې د شپې له خوا په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. یو ار بیا د خبرونو وخت پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. دا طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د مصر په ګډون له یو شمیر افریقایي هیوادونو څخه د 12 افغان بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړی. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد نن پر خپل ایکس یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په بیلابیلو جرمونو محکوم شوي دغه افغان بندیان په تیرو دریو میاشتو کې په قاهره کې د افغانستان د سفارت د هڅو په پایله کې له مصر، مراکش، لیبیا، سودان او موریتانیا څخه خوشی شوي دي. هغه ویلي چې دوی د آریانا افغان هوایي شرکت له لارې بیرته افغانستان ته لیږدول شوي. په دې اړه چې دغه بندیان به د احتمالي بند موده په افغانستان کې تیروي او که هغوی بشپړ ازاد شوي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. بلخوا د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي له پاکستان نه افغانستان ته د افغان کډوالو په ستنېدو کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې 13% زیاتوالی راغلی. دا تازه شمیرې د کډوالو د نړیوال سازمان په هغه رپورټ کې خپرې شوې چې پرون یې خپور کړی. په رپورټ کې راغلی د جنوري په دوو وروستیو اونیو کې نږدې 10,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. د دې سازمان په ټکو د پاکستان له بېلابېلو ښارونو د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ له ویرې سره ملا روانه ده. پاکستاني چارواکو ویلي دوی یوازې هغه افغان کډوال نیسي چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري. په افغان کډوال بیا دا موضوع ردوي او وایي پولیس اسناد لرونکي او بې اسناد افغانان دواړه نیسي او ډېر شمېر بیرته افغانستان ته رپورټ کېږي. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي وی اساسي موضوع چې د اسلام آباد او د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکو ته زیان رسولی په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا TTP خوندي پټنځایونه. د دې وزارت ویان شفقت علي خان په خپل ونیزه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې پاکستان دا موضوع په وار وار د طالبانو له حکومت سره شریکه کړې او ورته ویلي دي چې د دواړخیزو همکاریو او د دوام لپاره باید دغه ستونزه هواره شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان د دغه څرګندونو په وړاندې خبرګون نه دی خودلې خو له دې مخکې د پاکستاني چارواکو دا ډول ادعاوې تل رد کړي. طالبانو همدارنګه ویلي چې پاکستان د خپله خاوره خپل امنیت ټینګ کړي او دوی ته د دې ملامتۍ ګوته نه نیسي. په عین حال کې پاکستان کې د تاوتریخوالي پیښې روانې دي. تازه د پاکستان پوز ویلي د شمالي وزیرستان په میرامشا کې له وسلوالو سره په نښته کې څلور عسکر وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د پوز چارواکو د نوم نه خپرولو په شرط د ازادۍ راډیو مشل څانګې ته ویلي چې نښته د فبروري په 15 د میرامشا له تپې سیمې سره شوې ده. ځایي خلکو هم مشل راډیو ته د پوز او وسلوالو ترمنځ د دې نښتې پخلی کړې. پوځي چارواکو ویلي چې دا نښته تر 3 ساعتونو روانه وه او په نتیجه کې د دوی په وینا 9 وسلوال هم وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بل پلو د پاکستان پوز په ډېر اسماعیل خان کې د 9 وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي وسته دی وخرا رسیدلی چې اروپا وسلوال پوز را منسته کړي او زیاته کړه چې هیواد یې له مخکې د روسیې په وړاندې جګړه کې د دا ډول یو پوز اساس ایښی دی. زلنسکی نن شنبه د منشن نړیوال امنیتي کانفرنس ته په وینا کې وویل چې اروپا دا احتمال نشي ردولی چې ښایي امریکا اروپا ته په هغه مسایلو کې چې دا لویه وچه ګواښي نه ووایي او یادونه یې وکړه چې ډیر اروپایي مشانو له اوږدې مودې راهیسې دا مسله چې ولې اروپا خپل پوځ ته اړتیا لري مطرح کړې ده. د اوکراین ولسمشر وویل د د په باور اوس د دې وخت را رسیدلی او د اروپا وسلوال ځواکونه باید رامنځته شي. تر دې مخکې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د اروپا د خپل پوځ طرحه مطرح کړې وه او یو شمیر نورو مشرانو یې هم ملاتړ کړی و. د جرمني پخوانی صدر اعظم انګیلا مرکل په 2013 میلادي کال کې د ماکرون د طرحې په ملاتړ ویلي و چې دا ډول یو ځواک به د ناټو تکمیلونکی وي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د ما خوان یعنی په کال کې یو واره څلور او پنځه ورځې د پاره راځي، خو د روانې خزه د سیدی چې د فدایي د صرف د اولاد په خاطر ورکی.
د یوې میرمنې غږ مو اوریده چې د خپل میړه د دوهم واده پاک لغه کېدله. د میرمن زیاتوي چې کله یې میړه بهر هیواد ته تنو له دوی سره لومړنۍ ژمنه دا وچې دوی به هم ورغواړي، خو اوس یې هغه ژمنه هیره ده. د اسلام دین په دې اکله څه وایي؟
نو سره د اسلامیت دا زموږ اساس په افغاني کلتور کې د بیغیرتۍ هغه لوی حد دی چې د یو انسان کې وي، ځکه خپل هیواد ته نشي واپس کېدی. نو چې نو واپس کېد هغه میرمنې سره ستا حکم څنګه شو؟
د تاسو په نظر ولې ځینې نارینه سره لدې چې د ښځو په منځ کې مساوات نشي راوستلی دوهم واده کوي؟ د ځینو نارینه وو دا کار خپله ده میرمنې اولادونو ته او ټولنې ته کومې ستونزې اړولی شي. نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدرمن اوریدونکو، واده کول د هر انسان قانوني او شرعي حق دی. دنیا لمان دوه جوړې له دوو سترګو سره تشبیه کوي. وای د ښځې او میړه یو ځای ژوند کول لکه دوه سترګې نه بیلیدونکې خبره ده. خو په افغاني ټولنه کې له پخوا زمانې راهیسې په تیره بیا په دې تیرو درې کلونو کې داسې کورنۍ ډېرې لیدل کېږي چې نارینه یې بهر ملکونو ته تللي او میرمنې له ماشومانو سره په کور پاتې دي. یو شمېر افغان میرمنې وایي چې په دې ډله کې بیا ځینې نارینه دا چې په قانونی ډول د میرمنو ورتګ بهر هیوادونو ته ځنډیدلی دی، یا خو هم میړه نه غواړي چې خپله ښځه ور وغواړي به هم واده کوي. د دې نارینه وو د ښځو په خبره له یوې خوا څخه د طالبانو حکومت ورځ تر بلې په دوی باندې د ژوند کولو ټولې لارې بندوي، له بل اړخه د دوی میړونه هم دوی بهر ته نه ورغواړي. له همدې وجې له نورو ستونزو سره سره روحي او رواني مشکلات هم ورته پیدا دي. یو میرمن چې نه غواړي خپل نوم یاد کړي وایي چې کلونه مخکې د دې میړه بهر لاړه، اوس دا او ماشومان له ګڼو ستونزو سره یوازې پاتې دي.
شرایط داسې راغلی ده چې افغان ښځې به چې وخت طلاق دلته ځي و خبر ته کوم زه دلته د ما خوان یعنی په کال کې یو واره څلور او پنځه ورځو د پاره راځي، خو دغه افغان ښځې داسې دي چې دغه فدایي د صرف د اولاد په خاطر یې ورکوي. چون د افغانانو په قانون کې یو قانون ده وخت طلاق وخلي په خارج کې بلک زرخي، په دې طرفو کې خدا سي ده افغانان خو په افغانستان کې اولادونه تي اخلي، نو د اولادو په خاطر باندې مور قرباني ورکوي. نو سره خو مقابله لارم لري او یو افغانان دلی دلی دي چې طلاق وخستو ټول په در باندې بد وای، خلک سړی نه ملامتي، مجبور ده که زغک دی پورته کلو بیا در تلاس خبریم کام دغه خلق خبری که چی تا دستی که خرق زوایی میره بودین خوشی کولی. یعنی یو نارینه که دغه دن دای زامت باسی یا خزم نفس داری زامت باسی، خوبه د خپل دولت په کوشش کې وی چې اولاد دراولي خپل کزه راولي. نو دا خوده سی وو سم ده شرایط اجازه ورکړي، اما خوده کارتونه شي کولای چې ته یو میاشت آلته ووسی، یو میاشت په دې کې سره ووسی، یا دوی میاشت آلته ووسی یا دوی میاشت خونه نه کیږي، دا سی کارت کولای نشي، مجبور خوشی دي کړنو. روزی رسان یو ولاده دا سی څوک دی نیوی چې د ما خواندې پیسې راکې دا روزی رسان چې د ایم نیوی خو روزی رسان هر چاته خدای پاک روزی ورکړي ورکې، دا مسولیت پیسو نه چې سړی مسولیت قناه پیسې دی ورکوي مسولیت بدی. یو ولک وای ناسو پلار شکایت کړی وو د زوی نه چې د زوی په ما باندې داسې یعنی د ما سره بد رفتار کا. د قاضي ملک راو غوښتو چې ورې ته د پلار سره بد رفتار کی وی سم د زبر خر رفتار ورسو کوم او یا د اولادم پس پلار حق شته کنه وی هوشته وی خیوال تاسو د ما د پلار نه پوښتنه وکړي چې دوی ما سره حق ادا کړی نو مې باندې خراب یې کوي چې د ما هیڅ شرعي نوم نه ده بل کې ما حق هم ده د پلار مې تنا پیسې نه دي په اولاد په د ورځې باید څوره وخت ورکړي چې دغه تربیت مهم ده د ما تربیت یې اول خو نه کوو اوس د ما نه چا نه ګیله کا د خپل ځانه د ګیله وکړه چې د ما سره وخت تیر نه کو خو نو داسې تنا نه ده مسؤلیت چې تنا به ته پیسې به ورکړي اولاد هم تربیه تنا په مور هم نه ده هغه یو نارینه دی افغانان دی به یو خبر هم درته کا چې صد پدر خطا باشي یک مادر خطا نه او ملامتي نور هم په مور واچي
د دې مېرمنې په څیر ځینې نورې ښځې هم له ورته ستونزو سره مخ شوې دي د ننګرهار اوسیدونکو ولوله دهقان د پلی گاونډي کیسه کوي وای چې میړه په بهر کې بلخه ځکړې کور ته کال کې یو ځل راځي نورې د ګډ ژوند ټول چارې خپل نالوستې میرمنې ته چې اته مشمون لري پرخې دي
د موږ خپل امسایګان دي چې میړونه په سودی کې دي په دې چې وای سودی خو چاته قبول نه ورکي نو خزې دلته دي راځي یو دفعه کال کې دوه کلو کې یو ځلې راځي خپل میرمنه ګوري ماشومان ګوري بیرته ځي څو چې بیرته راځي ا ماشومان غټيږي بیا افغانستان کې بیا د افغاني ټولنه کې خزو ته دې حق نه ورکي چې په دې اړه قضاوت وکوي خپل میړونه دې پښتنه وکوي چې تا ولې داسې کار وکوه مثلا خزې په افغانستان کې بخصوص متحله یا منګه ورته میړو خي وایو کنه دا خزه دې حق نه لري نه د خسرګنې لخوا نه د پلارګنې لخوا چې دا پښتنه له میړه څخه وکوي چې تاوالې داسې کار وکوي یا هم میړه دومره وخت نه ورکوي چې د دې پښتنه تری وسی چې ولې تا داسې کار وکوي دا پښتنه یو خزه خاون نه وکوي خاون دې د پښتنه په مقابل کې دې ته ډیر سپکه خبر کوي یعنی یا د پښتنه حق یعنی ته یوازې زلرم ته نه لري ته خزه ته باید پاتې سي کور کې ماشومان وساتي بدبختانه زیاتره نارینه او ته بخصوص له افغانستان اوس وختو کې خارج ته تللی دي او د غرب له نړۍ سره اوس بلد سي دي دا موضوعات ورته ډیره ساده او ډیره عامه خبره ده چې خپل میرمن دلته به سرنوشت پریږدي الته خپل ځان ته بیل ځوان جوړوي کوم شرایط چې الته برابر دي مثلا د نارینه لپاره د مشترک ځوان لپاره په افغانستان کې نه دي برابر او د منګه خلک دي شرایط ته کاملا نادیده دي څو چې دوی ورسره بلدیږي دوی فکر کوي چې دا یو نوې تجربه ده ورته د افغانستان نارینه وو ته د غرب نړۍ یو نوې تجربه ده د همدې لپاره خپل میرمنې دلته به سرنوشت پریږدي په مختلفو بهانو باندې دا ورته مهمه نه ده چې میرمنې یا کوزدنه یې دلته په څه وضعیت کې ده یا د خلکو له څه رقم خبرو او تانو سره مخامخ کیږي
لمیرمنو سره یو شمیر کوژده شوی نجونې چې کوژده په بهر هیوادونو کې شوې دي لامداسې نامعلومه برخلیک سره مخ دي په دې ډله کې ځینې لډیر مودې وروسته خبرېږي چې کوژده نه حالت بل اخته کړي او ماشومان هم لري 22 کلنه شګوفه لنور خبرو سره
رښتیا وایم زمونږ یو ملګری و هغه هم همدغه سو نفر په عربو کې وو خو بیچاره دلته هم له درس پاتې شوه او هم څومره مخکې خبره سره سید خوندې داسې یو کار کړی چې په عربو کې بل خزه کړی دا عربه خزه کړی دا نو دا واقعیت یو ډیر بد حالت دی متاسفانه یو بدبختي ده چې مونږ خزه له درس خپل حقوق نه پیږدي او له بل خوانه دومره اجازه هم نشته چې هغه خپل خوند ورسی خپل خوند به ته دی تراسي نو دا یو هغه سخت شرایط مونږ خزه ته راځي دی که بیچاره کې ځانمشن ته هم آماده واخو نه کېدل یو تعداد وایي چې ولا خزل لري ځکه او یو تعداد فقط متاسفانه شاید د پیسو مسله وي چې ولا پیسې هم پیدا کړلې نو کور نه خیره ده خود ته ما ساتیر سي کله چې خواند بهر له هیواد نه وي نو دلته تنها خزه پاتې کیږي د خپل کور نه خبرې د مورګنې د پلارګنې د خسرګنې د ټول خبرې به ته خزه راځي ساتمن په خزه کې به کم بوتي وو خسرګنې به وایي چې په خزه کې به کم بوتي وو چې خواند لاړه بل خزه وکړه مورګنی بابا وایي چې اتمن د دې ماینګ د لور بدبختی ده د ایتاب بدبختی ده بد تلیدي او هم داسې نور قوم خیش همسایه هر څوک تنها خزه ده وایي سي وی تا مخاون لاړه بل خزه وکړه ولی ته خودسه وی ته خاص وی ته خوخوي ته بده وی یو رواني فشار ده په خزه باندې خصوصا هغه بچي ولري ماشومان ولري نو وایي سي ته ماشومان هم درلودل نو اتمن تنه برازینو یا تنه بخښاله نو یا هر څه بل به ته د خزه باندې اچوي چې د ټول ملامتیا ده خزه ده
یو شمیر نارینه هم د ځینو کسانو دا کار چې وخت ځلري بیا بلې سره واده کوي له انساني حقوقو سره په ټکر کې بولي. عمران قاضی زاده چې په لندن کې ژوند کوي په دې اکله وایي،
هر لحاظ که ته فکر ورته وکړې د اسلامي لحاظ، د مذهبي لحاظ او اجتماعي لحاظ غلط کار دی، ځکه چې خپل بچی خپل کورودانه په وطن کې پریښې ده او دلته به راځي بیا دا له سره بل واده کوي. زما په نظر دا درست کار نه ده، که هر څوک وي، که هغه زه اوسم، که هر څوک وي، زما په نظر دا درست کار نه ده. اول د خپل بچو ته باید وګوري، اول خپل کورودانې ته باید وګوري چې هغه په څه حال کې ده، په افغانستان کې هغه به څنګه ژوند لري، آیا دغه ماشومانو تربیه ده، ماشومانو راغټول، د ماشومانو ادب، ماشومانو خوراک څښاک مهمه ده، هغوی تربیه ده چې هغوی بې پلاره په هغه سې ماحول کې په هغه سې جامعه کې راغټېږي، ډېر نادرسته کار ده. اوله مېرمنه هغه تا سره د غریبۍ شپې ورځې تا سره تېرې، دا به د یو نر دپاره ډېر بخښنه غواړم چې دا خبره کوم، ډېر به د یو نامردۍ او د بېغیرتۍ او حد زه بولم چې ژوند هغه سختې تا سره هغه اوله مېرمنه تېرې کړي، هغه شپې ورځې تا سره سختې تېرې کړي او بیا ته راځې بل واده کوي، نو دا زما په نظر چې ډېر داسې یو غورځېدلی کار دی، د سترګو غورځېدلی، پښو غورځېدلی کار دی. د اجتماعي لحاظه، د معنویت د لحاظه که ته فکر وکړې، نو د هغې اول مېرمنې د هغه بچو ټول حق یې پایمال کړه، نو د هغوی سره ډېر غزلم وکړه، ډېر زیاتی ورسره وکړه.
هغه میرمنې چې په هیواد دننه د خپلو میړونو راتګ ته شیبې شماري، یا هم په دې تمه وي چې ورځ به دوی هم بهر ته لاړ شي او ګډ ژوند به پیل کړي، کله چې ناڅاپه خبرېږي چې میړه یې بل واده کړی دی، له رواني او عاطفي اړخه دوی ته څومره زیان رسیږي؟ دا پوښتنه مو له ارواپوه شمې کټاوزي څخه کړې ده.
ښځه چې کله واده کوي، هغه د خپل خاوند حمایت ته ډېر زیات ضرورت لري. لکه کله چې یو ښځه واده کوي، هغه تقریبا څلور حمایتونو ته ضرورت لري. لکه مثلا دا باید عاطفي حمایت شي د خپل خاوند له طرفه، چې همیشه باید مثلا تحصیلي برخه کې، د کار په برخه کې، د ماشومانو لویولو برخه کې د هغې خاوند ورسره واوسي، فزیکي برخه هغې سره فزیکل موجودیت واوسدي خاوند ورسره، په مالي برخه یعنی که هغه خاوند خپل میرمنه حمایت کړي. که چیرې یو خاوند خپل میرمنه د مالي له لحاظه حمایت کړي، نو دا ډېر ښه تاثیر لري په میرمنې باندې او د کورنۍ استحکام منځته راځي. جنسي له لحاظه یو بل باید حمایت کړي. که چیرې یو میرمن دغه څلور حمایتونه یا دا سپورټونه د خپل خاوند له طرفه ترلاسه نه کړي، نو هغه کورنۍ ثبات هیڅ وخت منځته نه راځي. هیڅ وخت یو میرمن نشي کولی خپل اولادونه ښه وروزي. نو تا ون چې کله یو خاوند زی او بل واده کوي، نو دا په میرمنې باندې ډېر بد تاثیر لري. دونه بد تاثیر چې ممکن هغه هر هغه کار ته واسوي چې هم د اسلام له نظره، هم د انسانیت له نظره اشتباه ګڼل کېږي. چې مثلا یو څوک زی خارج ته بیا دلته میرمنې پرېږدي او هغه نه بیا یو هلته بیا بل واده کوي، یا داسې هم شته چې مثلا خپله میرمنه یې هلته شته خو هغه خپله میرمنې خوشي کوي او له نورو میرمنو سره مثلا خپل ژوند یا خوشگذرانی کوي، خو هیڅ وخت دغه خپل میرمن له یو غچا سره باید نشي برابره چې هغه نه پیغام دی په حساب دی دوستختر کیږي یا بل هر څه کیږي. ځکه هغه میرمن چې تاسو سره واده کړي، دغه کاملا تاسو سره تعهد لري، تاسو سره ماشومان لري او کاملا غواړي تا یو ځای ته ورسي. دغه سړی که په دې پیدلای چې د چا میرمن یو لوړ مقام ته خزر رسوي، او څوک چې پزما کوي، څوک چې ذلیلوي، هغه څوک دی دوه مخزه، په دې حال چې پیږي چې دا خزر لري، دا اولاد او بیا هم راځي، نو هغه ذلیلوي او هغه بدبختوي. خو سړیان خدای پاک نه پیغام دا شعور دوی ته ولې نه ور کړی، ولې دوی څخه اخیسته ده چې په دې دوی فکر نشي کولای چې یو میرمنه چې لاغې نه دوی ماشومان لري څومره دی لوړو ځایو ته رسولی شي.
اغلی شمه وایي هغه نارینه چې له میرمنو څخه لریوالی د دې لامل بولي چې له دوهمې ښځې سره واده کوي، نو هغه اولینۍ ښځه یې بیا څه وکړي؟
ګوره خدای پاک هغه داسې ویلی دی، که چېرې تاسو درې میاشتې له خپل میرمنې نه لرې اوسئ، نو تاسو چې کله راځئ باید هغې سره د سره نکاح وکړئ. یا که خدای نه خواسته تاسو میرمنه غلط کار کوي، غلط کار ته مخه کوي، د هغې ګناه د هغې په خاوند ده. خو هغه میرمنه چې ستا نن په افغانستان کې ده او ته هلته ځې بل واده کوي، هیا که ستا دغه میرمنه جنسي خواهشات نه لري، یوازې ته یې لري، دغه علمیت ثابته کړې، ارواپوهانو ثابته کړې چې د ښځینه او جنسي خواهشات له سړیانو نه څو برابره زیات. هغه ښځه لاړه شي خیبل میړه وکړي، نه ته پوهېږم ستا هغه غیرت دې ته هېڅ وخت اجازه نه ورکوي چې هغه بل میړه وکړي، نو بیا ته څنګه ځان ته دا جرأت ورکوې چې زه به بل واده وکړم ځکه چې زه دا خواهشات لرم؟ هغه خواهشات ته په نورو طریقو هم کنټرولولی شي، ځکه چې خدای پاک وایي چې تاسو روزه ونیسئ. دا خو خزم لري نو هيا هغه څوک چې زی او مثلا خپل میرمنه دلته خپل سو ما شو مانو سره پرېږدي بیا ته بل واده کوي اي خپل میرمنه ته هم اجازه ورکوي چې عین کار صفه کوي او ته بیا ډېر په افتخار وایي چې زه دا خواهشات لرم دا خواهشات خو ستا د ښځې یو فیصد نه دي دا علمیت ثابته کړې چې د ښځې خواهشات ډېر دي نسبت د سړي ښځې ډېرې زیاتې باوفا دي او دا توانایي ورته خدای پاک ورکړې ښځې د دې تعامل لري په موجودیت د دې چې خاوند یې بله ښځه ولري دا یې هم دویمه ښځه سي خو سړی د دې تعامل نه لري د دې توانایي نه لري
دنیا آلمان هم د نارینه و دا کار چې د میرمنو په منځ کې مساوات نشي راوستلی او په تیره بیا چې خپلې ښځې افغانستان کې له ګڼو ستونزو او ناخوالو سره یوازې پرېږدي دوی بهر ځي بیا هلته د ځان د هوساینې لپاره بل واده کوي دا کار د اسلام له دین سره په ټکر کې بولي قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي په دې اکله وایي
بسم الله الرحمن الرحیم دغه حکم چې د اسلام مبارک دین کې وجود لري چې تاسو کولای شئ چې مرمنه وکړي ال د ډیر یو اساسي او مهم شرط الله رب عزت په قران کې ولې خې دی اغه شرط نه پاس کېدو د اغه نه کامیابی ده د هر انسان په وس او په توان کې نه دی یعنی ال د دې معنی نه ده چې تاسو بس فقط خځه شو کیږي تاسو شو کونه خپل پرو کې ودونه وکړي نه ال د الله رب عزت ډیر عجیب قید دل دی چې فان خفتم الا تعدلوا یعنی که تاسو چرته په دې باندې وو ویلېږي په ځل کې تاسو دغه فکر کوئ چې زه عدالت نشم کولی زه انصاف نشم کولی نو بیا یوا بې ښکاره ویلي په صراحت سره چې بیا تاسو ته یوه مېرمنه کافي ده آیا اوس وخت کې به داسې ولي یا اوس وخت کې به داسې کوم ابر قدرت شخصیت موجود وي چې هغه د انصاف والا شخصیت وي هغه عدل وکولی شي هغه د مېرمنو په منځ کې مساوات وکولی شي هغه دواړو مېرمنو یا درې واړو مېرمنو ته مساوي حقوق ورکړي یاره هغه څه چې اسلام مبارک دین غواړي ورته ورسوي په هیڅ صورت په اوس وخت کې دا خبره امکان نه لري په هیڅ صورت زه دا مطلق ردوم ځکه که دا داسې وي نو الله پاک به دغه شرط نه ویښي چې فان خفتم نو کله چې الله پاک دا شرط ایښی دی د دې شرط پاس کول د په شرط نه تیرې د کامیابیده دا امکان نه لري دا ډیره لري خبره ده نارینه په اوس وخت کې دغه سې کار کوي چې خصوصا خارجي ملکونو ته راشي یا نورو هیوادونو ته راشي د نورو ودونو په تلاش کې شي نو دا یو خو د اسلام مبارک دین د نظر څخه ځکه دلته اول قدم کې ته دلته عدالت سخت شرط نه ځکه چې اخی کیسه کې ته نور نه اغه له تورزی نه ته اغه یو کال دوه کال ته اغه نور نه احوال خل نه ورزی یعنی هغه زنانه چې په اغه مملکت کې ناشته ده د غریبۍ د غربت د فقر او د بیچارهګۍ او د مزل مش په د سراغي سبا کړی اوس چې تکله دلته راغله دلته یو موټرګي دی پیدا کوي ولک موټرګي دی پیدا کړو په جيب کې $10 کې خود هغه مېرمنه چې تاسو سره مشکلات تیر کړی هغه مېرمنه چې تاسو سره ستا عزت ساتلې دی هغه ته هیروي نو سره د اسلامیت د ازمنو اساس په افغاني کلچر کې د بغیرتۍ هغه لوی حد دی چې د یو انسان کې وزکه چې په غربت کې درته $10 به چې کله ته دبرو پکې پیدا کې نو بیا نور تلاش کې خپل هوا ته نشو واپس کې دی نو چې نو فرصت کې درې کال چرول کړی دی مېرمنه ته ورکه هغه مېرمنه سره ستا حکم څنګه شو زکه ستا کل خو حل شو هغه مرمن خو هغه ضرورتونه چې انسانیت نارینه ورته لري هغه ورته خزینه هم لري نو لهذا دلته عدالت سقوط کیږي نو دلته د اسلام مطابقت نه کوي د یو غیر اسلامي عمل لچ دوی کوي ولی چې هغه مرمن په تور کې رو کې پاتې کیږي هغه د ظلمونو د وحشتونو ښکار کیږي
اوس که درته وایي چې تاسو څه فکر کوئ نارینه له دوه مسایلو نه تاسو یاد کړئ په خپل خبرو کې لدین به خبره دي بے پروا دي ولی د یو کړکې چې عام ځان د خلکو سترګو او د کورنۍ لسترګو غورځوي عوام هغه بل خپل مقابل کاس میرمنې ته بچو ته توان رسي البته ځینې نارینه ولې دې سکي
ځینې نارینه هغه یوازینه وجه ده چې په دوه باندې خپل اصالت ایر کی خپل اصالت معنی دوه هغه اصلت چې کوم د دوه هغه ایروي او بل په ذهن کې د دوه په وجود باندې او د دوه په ذهنیت باندې جهالت دومره حد کې غلبه وکړي چې هغه موضوعات او هغه تیر ژوند ورنه هیر شي د جهالت او د رزالت هغه اخیری حد ده او بل د دنیا لالچونه دي د دنیا شهوتونه دي چې دونه غبیا هم تکراروم چې خپل غاسلت ونه ایر کی او اغه مرمنه چې د عزت ساتلې دي اغه د سخیر شي او د اغه ژوند د ذلت ژوند شي اغه د حقارت ژوند شي بلکې اغه د خزه په صفت باندې نه بلکې اغه په افغانستان کې د د دورونو د د مور او پلار او د د وریرونو او د د خورینو د خدمت مصدر ګرځي او صرف یو خادمه ده نه د اغه لباس به د خزه په شکل کې دي نه د اغه چپل کې د خزه په شکل کې نه د اغه ډوډۍ به د یو انسان په سیر چې اغه کینو خپل حقوق تور لولې چې دا د میړه د لاسه د میړه د طرفه ذلیل شوی ده د حقیره شوی ده نو اغه له هیڅوک پټولنه کې به عزت پسترګنو ګوره متاسف انا چې دا یو غیر اسلامي اسلامي غیر انساني عمل دی
دا سمیرمنه پخپل هواد کې یا په بل هواد کې ارچرته چې د شریعت لنګانه د اسلام لنګانه څومره دوی آسیب پذیره بللې سو که څه هم تاسو پخپل خبرو کې اشاره وکړه خو لکه څنګه چې نارینه په ژوند کې وساینې ته اړتیا ضرورت لري میرمنې هم لري د خبرم تاسو یاد کړه خو بیا هم کوروکانه کوي دغه میرمنې په څه رقم وضعیت کې دي
دوی په خپل ځان معصوم کړی دی ډېری میرمنو داسې ډېری میرمنې په خپلو حقوقو باندې پوهېږي ډېری میرمن په ده باندې پوهېږي چې زما حقوق څومره دي ډېری میرمن په ده باندې پوهېږي چې باید څه وکړي د وطني پیغورونو د هغې لاندې راغلي دي بیچارهګان غږ نشي کولی کنه پوهېږي دو دپاره مبارزه په کار ده په روایتونو کې او د اسلام د مبارک دین د نظره د درې میاشتو نه نهایت د اوو میاشتو پورې د مسافرۍ حق لري چې یو اجازه وکړي هغه په هغه صورت کې چې مشکلات و وجود وي وجود ولري او ښځه میرمن دواړه په دې اتفاق وي چې بې شکه ته کولی شي دغه اوو میاشتې مسافري وکړي ولې چې زموږ مشکلات دلته موجود دي اما د اوو میاشتو نه بعد دغه میرمنې باید دغه سینارینو دپاره چې دغه د بېغیرتۍ او دغه د بې وجدانۍ حد کراس کوي دوره باید کرخه کش کړي او د اوو میاشتو وروسته باید کرخه ولا کش کړي چې افغانستان ته یا مثال هر دې کې چې هغه موجوده وي واپس راشه او که نه راځي زه محکمې له رجوع کوم زه دې نه زیات طاقت نه لرم او لهذا تاسو لار جدا کوم دغه عمل کې یوې مرمنې وکړه دا نور ته درس دی او دغه عمل کې یوې مرمنې وکړه دغه قضا ته رجوع وکوله نو نارینه به هم اصلاح شي ځکه چې نارینه د خپل هغه کاذب او دروغجن غرور په هوا کې ناشته او خپل خر باندې ناشي نه راکته کیږي او غوړي چې خزه همیشه د وینځو په شیر او د مزدورانو په شیر او د غلامانو په شیر استعمال کی
مګر نن سبا په افغانستان کې د سیاو نظام حاکم دی چې د خزو هغه اساسي لمړني حقونه نه ورکوي څه فکر کوي مدني صاحب کله چې یو خزه مراجعه کوي ایا دوی به ستونزه واوري خبرې دی غوګونی سي
دلته به زه یو دومره وایم چې د ستونزه د نظام خو اوس ډېر کاله کې چراغلی دی خو دغه مسله په افغانستان کې د کلونو کلونو د افغانستان دغه مظلوم قشر باندې په دغه نهایت با عزت قشر باندې د وخت نه ډېر په خوانه پراپاتې دي نو په دغه کې دوه لپاره یو مبارزه په کار ده بل درې نفر څلو نفر قرباني ورکړي درې څلو بل د قرباني نه ده دا د حقوق غوښته دي د خپل حیثیت او د خپل شخصیت اعاده کول دي دا د مسلم حق دی نو کله چې په شریعت کې جواز ولري په اسلام کې جواز ولري د هغه انجامول هغه شرم نه دی اوس موږ مونږ کو په مونږ شرمېږو نه موږ کو نور عبادت کو په هغه شرمېږو نه شرمېږو ولې په دې باندې وشرمېږو دا هم یو عبادت دی چې خپل حق واړي خپل حق د لپاره مبارزه وکړه په دلار کې کته تکلیف سره مخ شي او په درس پاتې شي عبرت خو به پاتې شي ولې د خپل حقوق د لپاره موږ تاسو باید وشرمېږو نو په دې برخه کې زه وایم چې یوازینې لار امداد چې دغه سي بی کفایت مړونو د لپاره باید کرخه کشي او نهایت کې درې میاشتو نه زیات اجازه ور کړی شي او دا باید وغوښتل شي ځکه چې ما خود مخکې تکرار کړه چې یو څو روپو په لالچ کې دوه غلي او خپل هغه اصالت دوه هېر کړی دی
ډېره مننه تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ
سلامت او بایزه اوسئ
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 24 شپږ سو بیاو په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
سر لجام را بہ دلی اوبا ہاد یقین لگی جی راز جی دلی لحظہ تاپ کی تمندلی ماپ کی چورکڑی تیے تقدیر خوڑلی تیے نصیب وجلی تد ٹپنو کوریے تاپ کی غم مندلی زد دی دور انسان ماپ کی چورکڑی داستا پراندی گلی مامی ددواڑو ستر گجر ارکڑی درتا قتل ای نشم درتا جڑل ای نشم تا آور دل ای نشم سات رہنو لگی یاد گیش کہ ہم نیول ای نشم
کنی رغونه ولی